سلام ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ويم تخنیکی چارې سید قادر جلالوف مختوړم لومړی پیل په خبرونو باندې کوو د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي موسکو د افغانستان یو ډیپلومات چې طالبانو تایید کړی و منلی دی روسیې داسې وخت د طالبانو یو ډیپلومات منلی چې تېرو وختونو کې دوی ترهګریز سازمان بلل د طالبانو حکومت لا هیچا په رسمیت نه دی پیژندلی دوی تېر اګست کې واک ته ورسېدل سرګی لاوروف نن په چین کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو غونډې ته ویلي په موسکو کې د طالبانو د حکومت یو ډیپلومات د فبروري په میاشت کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت لخوا تایید شو او لاغه وخت راهیسه فعالیت کوي لاوروف زیاته کړه روسیه باوري ده چې نړیواله ټولنه باید له نوي افغان حکومت سره په فعاله توګه همکاري وکړي او د ملګرو ملتونو او د هغې د ټولو غړو لخوا د رسمیت پیژندلو په هدف ګامونه پورته کړي د چین ولسمشر شی جین پینګ وایي د یو سولهیز باثباته او پرمختللي افغانستان چې د ټولو افغانانو هیله ده ملاتړ کوي هغه زیاته کړه چې چین تل د افغانستان حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده شی جین پینګ دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې نن به هم د چین د افغانستان په اړه د څو غونډو کوربه وي افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او دغه راز د افغانستان لپاره د ترویکا پلس د ډلې ځانګړي استازي هم د افغانستان په اړه خبرو ته دوام ورکوي د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د خوراکي توکو له ټولنې سره په ناسته کې له سوداګرو غوښتي چې پروژه کې له خلکو په توکو کې کمه فایده واخلي د دغې خونې سرپرست یونس مومند ازادي راډیو ته وویل چې یو شمېر کابل ښاریانو د روژې پر رسېدو د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کړی او دوی په همدې اساس باندې د تجارو څخه غوښتي چې بیې راکمې او فایدې کمې واخلي خاغلی مومند بیا ازادي راډیو ته د امول سوداګرام لبیلابیل ستونزو سره مخ دي او د بریتانیا د دفاع وزارت نن اعلان وکړ چې روسي ځواکونه د یو شمېر محدودو قطعاتو له شاتک سره سره د کیف په ختیځ او لویدیس کې لا هم ډیره دي دغه وزارت وویل احتمال شته چې په راتلونکو ورځو کې د کیف په څنډو کې درنه جګړه وشي د اوکراین ولسمشر ولودمیر زیلنسکی هم تیره شپه په یو ویډیوي وینا کې وویل د اوکراین په جنوب ختیځ کې د روسي ځواکونو یو غونډه وه او د نویو بریدونو لپاره تیاری نیسي خبرونه مو واوریدل کولای شي د ازادي رادیو وی پانی ازادي رادیو دات کام ته ورشي او د خبرونه الته ولولې ورب شو د پروګرام معرفي ته نن په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته او بل د ترویکا پلس په اړه به بشپړ جزئیات درکړو د چین ولسمشر ویل دي چې د باثبات افغانستان لپاره ژمن دی د سی سی ټی وی د چین دولتي تلویزیون یو ویان دی نن دا خبرې کړې دي اخوا په سویس کې نن د افغانستان په اړه یو نړیواله غونډه کیږي ملګرو ملتونو له دې غونډې غوښتي چې له افغانستان سره 4.4 میلیارد ډالرو مرستې ژمنې وکړي خلک له دې غونډې څه تمه لري
ژر تر ژره د افغانستان سره کومک وشي ډېرې بدې ورځې دي
افغانانو سره مرسته کیږي بېوزلو کورنیو ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي
او په غزنی کې به د یوې ټولنیزې ستونزې په اړه باندې راپور درته خپور کړو
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي
در دې شیبې
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابه شو ده پروگرام د پایل مطلب ته نن په چین کې د افغانستان په اړه څو مهمې غونډې روانې دي یو د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ناسته ده او بل د ترویکا پلس چې د امریکا استازي هم پکې ګډون لري په دې غونډې په څنډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دي چې د طالبانو لخوا لومړنی تایید شوی ډیپلومات دوی رسمان منلی دی او هغه خپل فعالیت ته دوام ورکوي دا او ورسره تړلي موضوعګانې نوریاس نوري تعقیب کړي او اوس یې جزئیات راوړو نوري صاحب اول د سرګی لاوروف د خبرو په اړه باندې که لنډ جزئیات راکړي
بله ستانگزه سپ ده روسی ده بحرنه چار وزیر سرگی لاوروف ده سرگندوانی نن ده افغانستان پر ده گوانده و هیوادون ده بحرنه چار وزیرانو غونده تا وکده. سرگی لاوروف ویل موسکو پا افغانستان که ده طالبانو ده حکومت ده لملنی دیپلومات گمارن تا رسمن اعتبار ورکده ده. روسیا البته دغه اقدام سره لدی کوي چې طالبان تر اوسه د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. لاوروف چې نن د پچین کې د افغانستان لکه څنګه چې مو وویل د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې څرګندونې کولې، دغه راز یې وویل چې د طالبانو حکومت دغه ډیپلومات ته د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په 13 فبروري میاشت کې رسمن اعتبار ورکړی دی او له هغه رئیس هغه هلته فعال دی. البته د یادونې وړ بولش دا لومړی ځل دی چې روسیې د بهرنیو چارو وزارت دا تاییدوي چې د طالبانو ډیپلومات رسمن منلی دی. له هغه مخکې درې اونۍ مخکې ترکمنستان لومړنی هیواد و چې د بهرنیو چارو وزیر په تاشکند کې د طالبانو لخوا ګمارل شوي 16 فرد د پیژندلو په رسمي مراسمو کې ګډون کړی و. البته د سرپرست په توګه هم د طالبانو لخوا ګمارل شوي د تاشکند لپاره د افغانستان سفارت ته په کار پیل کړی دی.
د افغانستان د ګاونډي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او ترکا پلس غونډې ته د چین د ولسمشر یو بیان هم راغلی دی، هغه په څه باندې تاکید کړی دی.
بله که راستو دغه د لاوروف یوه برخه پاتې ده. لاوروف پر دې سربیره چې د ډیپلومات موضوع تایید کړل، د همداراز له نړیوالې ټولنې هم وغوښتل چې په افغانستان کې د نوي حکومت سره فعال همکاري ولري او هغه ګامونه د پورته کړي چې په ترڅ کې دغه حکومت د ملګرو ملتونو او د غړو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل کیږي. البته بیا هم رازو دیته چې پر لاوروف سربیره په دې غونډه کې چې نن جوړه ده یو چینی کوربه دی، د چین، پاکستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران او دغه راست د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون کړی دی.
بلی د شی جین پینګ د بیان په اړه باندې وشو
د شی جین پینګ څرګندونو ته شی جین پینګ هم نن د دغه غونډې په ترڅ کې وویل چې افغانستان له ګډوډۍ څخه نظم ته د انتقال په یو حساس پړاو کې دی. دغه راز د چین ولسمشر شی جین پینګ ویلي یو سولهیز باثباته پرمختللی او سوکال افغانستان د ټولو افغانانو هیله او د ټولو هیوادونو په ګټه دی. شی جین پینګ دغه راز ویلي چین تل د افغانستان حاکمیت، خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري او د سولې، ثبات او پرمختګ لپاره د ملاتړ ژمنه کړې ده.
بله مننه کوم. د په چین باندې سر به راخو په جنیوا کې د افغانستان په اړه باندې یو لوی او مهمه غونډه روانه ده. البته نن د پیل ورځ ده، د ملګرو ملتونو په وړاندیز باندې به بحث کیږي چې له افغانستان سره د مرستو لپاره د 3.4 میلیارد د هغې په اړه باندې تازه جزئیات څه دي؟
تر اوسه د غونډې جزئیات نه دي راوتلي، خو ملګرو ملتونو ویاند تر دې غونډې مخکې ویلي وو چې د 3.4 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنې په ترڅ کې چې دوی له نړیوالو مرستندویانو بسپنه ورکوونکو څخه غوښتي دي، تر اوسه پورې یوازې 14% دغه ژمنې شوي دي او پات ته منتظر دي چې نړیوال مرسته وکړي. البته 3.4 میلیارد ډالر ډیر لوی مرسته ده چې د ملګرو ملتونو په تاریخ کې تر اوسه پورې د یو هیواد لپاره د دومره مرستې غوښتنه نه ده کړې.
مننه کوم. نوریاس نوری و چې د افغانستان په اړه د څو مهمو غونډو وروستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړه. په چین کې د افغانستان په اړه دوه غونډې روانې دي، ترویکا پلس او همدارنګه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او خو د سویس په جنیوا کې یوه غونډه جوړېدونکې ده چې هدف یې له افغانستان سره د مرستو په وړاندیز باندې بحث دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
لکه څنګه مو چې واوریدل، په جنیوا کې بنن غونډه جوړیږي او هدف هم په هغه وړاندیز باندې بحث کول دي چې ملګرو ملتونو کړی او وایي افغانستان سره باید 3.4 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وشي. خلک له دغه غونډې څه تمه لري؟ په دې ریپورت کې اورو چې فیروزه عزیزي جوړ کړی.
اباسین د ننګرهار ولایت اوسیدونکی دی، وای آیسکریم خرڅوي او د دې کار ګټه یې د خپلې ټولې کورنۍ نفقه نسی برابرولی. اباسین په سویس کې د ملګرو ملتونو او ځینو نړیوالو هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ناستې ته خوشبین دی او د مرستو غوښتنه کوي. عرفان الله د کابل ښار اوسیدونکی دی. د عرفان الله غوښتنه دا ده چې کیدونکې مرستې دې په داسې یو پلان تر افغان بېوزلو خلکو ورسیږي چې اړمن دي، ترې برخمن او د خلکو اقتصادي ستونزې دې هوارې سي.
پیسې دغه چې افغانانو سره مرسته کېږي بېوزلو کورنۍ ته په ښه پلان سره په ښه طریقې سره ورسیږي. تېر حکومت کې هم دا ډېرې مرستې افغانستان ته راغللې، خو بېرته دغه مرستې د موسساتو له خوا نه په داسې شکل باندې حیف مایل شولې چې هیڅ درک یې هم نه رسېده.
مخکې تر دې د کابل او یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي و چې د طالبانو په حکومت کې هم نړیوالې بشري مرستې ډیری تر اړمنو خلکو نه دي رسیدلې. دا عام افغانان داسې وخت کې دا څرګندونې کوي چې ټاکل سوې نن پنجشنبه په سویس کې د ملګرو ملتونو په مشرۍ د برېټانیې، جرمني او قطر په همکارۍ د یو شمېر هیوادونو ترمنځ د افغانستان د بشري وضعیت او 4.4 میلیارد ډالر مرستو راټولولو په اړه آنلاین ناسته ترسره سي. د طالبانو حکومت هم په دې اړه نننۍ ناستې ته خوشبین دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
ټولو هغو کومکونو مرستو هرکلی کوو چې د افغانستان د خلکو سره د بشري روحیې په اساس او بې له کوم معاوضې څخه کېږي. که چېرې دغه مرستې یو نهاد ټولوي او بیا دغسې تعامل کوي چې هغه د سیاسي موخو پورې تړي یا د مداخلې وسیله یې ګرځي یا د فشار د الې په توګه استعمالوي، دا به د افغانستان په ګټه نه وي.
د ملګرو ملتونو ویان ینس لیارکی ویلي چې تر دې دمه د دغه سازمان له لورې د غوښتل سویو مرستو د 4.4 میلیارد ډالر څخه د ځینو هیوادونو له لورې یوازې د 13% مرستې ژمنې سوي دي. نوموړي ویلي چې راټولېدونکې مرستې به په هیڅ ډول د طالبانو د حکومت په واک کې نه ورکول کېږي او د مرستندویو مؤسسو له لارې به په مستقیم ډول تر عامو اړمنو افغانانو ورسیږي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 1000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
ازادي رادیو ته غوښتست. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام ترو خبرونه کوي. که غواړئ د ازادي رادیو ویډیوي پروګرامونه هم واورئ نو د او همدارنګه وی ګورئ د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ. د بشري حقونو د څار سازمان له هیوادونو غوښتي چې د نجونو پر زده کړو د بندیز له کبله د طالب چارواکو پر سفر بندیز ولګوي. دغه سازمان پرون په یو اعلامیه کې وویل هیوادونه باید له هر هغه اقدام ډډه وکړي چې له کبله طالبانو ته اعتبار ورکول کیږي. دوی داسې وخت دا غوښتنه کړې چې طالبانو تازه د نجونو د ښوونځیو، البته له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي دي. دوی سره له دې دا کار کړی چې ژمنه یې کړې او پسرلي کې به دوی د نجونو ښوونځي په بشپړه توګه باندې پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د بشری حقونو د څار سازمان یا هیومن رایټس واچ له شپږم ټولګي پورته زده کړو ته د نجونو د نه پرېښودو په غبرګون کې غوښتنه وکړه چې د طالب چارواکو پر بهرنیو سفرونو دي بندیز ولګول شي. د سازمان پرون پنجشنبه په یوه اعلامیه کې همداراز ویلي چې له طالب مشرانو سره دي له داسې غونډو ډډه وشي چې هغوی ته اعتبار ورکوي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ طالبانو له مخکینیو ژمنو سره سره له شپږم ټولګي پورته نجونو ته اجازه ورنکړه چې زده کړو ته دوام ورکړي. طالبانو د خپلې دې پرېکړې د دفاع لپاره کوم دلیل نه دی ویلی. له همدې کبله امریکا تیرې اونۍ په قطر کې له طالبانو سره پلان شوي خبرې لغوه کړې چې په نتیجه کې افغانستان ته د 200 میلیون ډالر مرستې مخه ونیول شوه. همداراز نړیوال بانک پرون وویل چې په افغانستان کې د 6.6 میلیون ډالرو په ارزښت د 4 پروژو تمویل ځنډوي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤولې هیدر بار پرون د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې طالب مشرانو ته اجازه ورنه کړي چې سفر وکړي او همداراز له طالب چارواکو سره غونډې ونه کړي، ځکه چې دا کار د طالبانو د اعتبار سبب کېدای شي. د په ځانګړي ډول امریکا، جرمني، برېټانیا او اروپایي هیوادونو وغوښتل چې په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان له ټولو مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د هغو ټولنو ملاتړ وکړي چې د ښځو د حقونو لپاره کار کوي.
جوان
آزادی خزینه تسری جاز نور کی چدوی بلش تذکره و خلی
دلانا فیصله و منگولا وقت دشتری
پوهنه
اسمیمون پو مرتب کی دباران دپارا پانایی نشتمون پو زمگه کینو
آزادی رادیو دولستو شپرنیوی منزنی چپا او اف ام سل آشاریا پینزه چپا.
آزادی رادیو تا غواگیست ده آزادی رادیو خبرونی با ده ماخام ترو بجو پوری دوام کوی. ده افغانستان پار نن پا چین که یوا مهم غونده ده افغانستان ده گاوندوی هیوادونو ده بحرانه و چار و وزیرانو ده چی ده طالبانو ده حکومت د بهرانه و چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی هم ورغلی ده. متقی د چین په ناسته کې لګډونوالو هیوادونو غوښتي چې له افغانستانه دې د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي. ښاغلی متقی چې دې ناسته کې خبرې کولې ویلي د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا د ټولو هیوادونو په زیان ده. په دې اړه پام وکړئ د فیروزي عزیزي رپورټ ته.
افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د ناستې دویمه ورځ د طالبانو د بهرنیو سرپرست وزیر امیر خان متقی ژمنه وکړه چې دوی هڅه کوي د حکومت سیاسي جوړښت ټول شموله سي. هغه غوښتنه چې نړیوالې د طالبانو له حکومت لري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر چې پرون د چین په ناسته کې د ګډون لپاره هغه هیواد ته تللی د پنجشنبې په ورځ وویل چې د افغانستان نوی حکومت غواړي چې دغه هیواد متعادل سیاست ولري او پر اقتصاد ولاړ وي او په دې توګه یې له اختلافاتو او کړاوونو وساتي. د نوموړي په خبره د همدې هدف لپاره دوی له وزیرانو جوړ له افغان شخصیتونو سره د اړیکو لپاره یو کمیسیون رامنځته کړی دی. ښاغلی متقی د دې ناستې له ګډونوالو هیوادونو وغوښتل چې د افغانستان د هر اړخیز ملاتړ لپاره ژمنې وکړي او ټینګار یې وکړ چې د افغانستان د نوي حکومت پیاوړتیا د ټولو په ګټه او کمزورتیا به یې د ټولو هیوادونو په زیان وي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د داعش ډلې د فعالیت د اندېښنو په اړه وویل د داعش ډلې لپاره له بهره تبلیغات کیږي او د دې لپاره د رسنیو فضا په واک کې ورکړل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون ځینو هیوادونو په افغانستان کې د داعش ډلې د پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلې او تل یې له طالبانو غوښتي چې د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره یې ټول ګډونه حکومت رامنځته کړي، بشري حقونه په ځانګړې توګه د ښځو حقونو ته درناوی وکړي او همدارنګه له ترهګرو ډلو سره د خپلې اړیکې پای ته ورسوي. بلخوا د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یي چې د دغې ناستې کوربتوب یې هم کاوه ټینګار یې وکړ چې په افغانستان کې باید هیڅ چا ته ګواښ متوجه نه وي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې لیکلي چې د ګاونډیو هیوادونو په دویمه کلنۍ ناسته کې د افغانستان لپاره د روسیې دایمي استازي سرګیلا اوروف هم ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د تیر نظام استازي نسي کولای د افغانستان استازیتوب وکړي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورئ تر هغه وروسته به اجمل اند ټولنیز او تحلیلي راپورونه وړاندې کړي.
په بلخ ولایت کې د تکواندو 14 پړاو سیالي تیر ورځ پیل شوې. د بدني روزنې او ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې یاد سیالي د دوه ورځو لپاره د اتیا ورزشکارانو ترمنځ دوام لري. د دې ریاست د معلوماتو له مخې په دغه سیالیو کې له 12 ولایتونو لوبغاړو برخه اخیستې ده. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل او د ولایتونو ترمنځ د ورزشکارانو د ښو اړیکو جوړول دي. په پکتیا ولایت کې د خپلواک افغانستان تر عنوان لاندې د والیبال سیالیو ټورنمنت پای ته ورسید. د والیبال فدراسیون په خبر پاڼه کې ویلي یا ټورنمنت چې یو ونې وړاندې پیل شوی و تیر ورځ نه وخته پای ته ورسید. د فدراسیون په وینا په دغه ټورنمنت کې د پکتیا له 14 او 12 لوبډلو ګډون کړی و. د دې ټورنمنت پایلو به ته احمد خیل او خوازک لوبډلې ووتی چې احمد خیل 3-0 بریا خپله کړه او د دې ټورنمنت اتل لوبډله شوه. او د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې د بنگلاديش کرکټ ملي لوبډله له نهم مقام څخه شپږم ته پورته شوه. د ورزشي ژانسونو د راپورونو له مخې بنگلاديش په دې وروستیو کې لومړی افغانستان او بیا کوربه سویلي افریقا لوبډله په یو ورځني سیالیو کې ماته کړه او درجه بندۍ کې پرمختګ ترلاسه کړ. بنگلاديش له دې وړاندې په 3-5 پوینټونو سره نهم مقام درلود، خو د وروستیو بریا وروسته د 3-9 پوینټونو په ترلاسه کولو سره د کرکټ نړیوال شورا په تازه درجه بندۍ کې شپږم مقام ترلاسه کړ. بنگلادیش د شپږم مقام ترلاسه کولو سره سریلانکا، ویسټ انډیز او پاکستان شاته پرېښود. افغانستان بیا په دې درجه بندۍ کې لسم مقام لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه، د خبرونه د برخه ته مو هر کله کو. د غزنی زنی سوانانه ورونان دی وای دغلته الله هم په زینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وای دغه توپیری چلند په خوړو، جامو او حتی د درملنې په برخه کې هم کیږي. نور حال په دې ریپورت کې.
د ټولنې دوه وګړي لور او زوی د یو مور او پلار دوه اولادونه، خو د دغه اولادونو ترمنځ ټولنیز توپیری چلند چې اوس هم زموږ په ټولنه کې رواج لري. د غزنی ځینې ځوانان او وړاندې په دې باور دي چې په دغه ځای کې لا هم په ځینو کورنیو کې په ټولنیز ژوند کې د لور او زوی ترمنځ توپیری چلند کیږي. دوی وایي دغه چلند په خوړو، کالو، ناسته ولاړه، زده کړه او ډیری نورو برخو کې ورسره کیږي. دوی د دغه توپیری چلند لامل کم علمي، بې سوادي، لوڼو اولادونو ته په سپکه کتل او ځینې نور بولي. مرتضی وردک په غزنی کې یو فعال ځوان دی.
د موږ تاسې د افغاني ټولنې له ناوړو دودونو څخه یو دا هم دی چې د اولادونو ترمنځ جنسیتي توپیر شته دی او کیږي. ان لاغه ورځې شروع چې کله په یو کور کې نارینه ماشوم وزیږي، پهغو خیرات کوي، خوشحالۍ پې کوي، او دغو څنګ کله ښځینه ماشومان کور کې زیږیږي په دې خوشحالي نه کوي، بلکې ډیری خلک په دې خفګان ښایي.
نقیب الله په غزنی کې یو بل ځوان دی. نوموړی وایي موږ ډیری وخت وینو چې دغه توپیری چلند کیږي. د ده په باور نه دا چې په نالوستو بلکې په لوستو کورنیو کې هم له لور او زوی سره بیل بیل چلندونه کیږي.
اوس هم د موږ په ټولنه کې دا اغسته د لور او د زوی پرک کوي، حتی تعلیم یافته دی او هغه کورنۍ هم دغه پرکونه کوي.
ټولنیز ځوان او د عامه ناروغیو متخصص ډاکټر او ټرینر نظر افغان ولی زاده بیا په دې باور دی چې د انجنو او هلکانو ترمنځ دغه توپیر د نورو ترڅنګ په روغتیا برخه کې هم کیږي. ښاغلی ولی زاده زیاتوي ډیری ځله مو لیدلی چې نارینه اولادونه په وخت، خو ښځینه اولادونه پر وخت ډاکټرانو ته نه بیول کیږي، چې دا زموږ د ټولنې یو بد رواج دی.
په دې ټریننګونو کې چې کله موږ د خلکو نه پوښتنه کوو چې په تداوی کې څه رقم موضوع ده، دا یوه خبره ډیره زیاته روښانه ده چې که ګلاغا او شیراغا او قنداغا مریض سي ټول پرې راټولیږي، پریزانه یې مشخصه وي، زر عاجل ډاکټر ته رسول کیږي. خو که جلکۍ مریض شي داسې په اسانۍ ډاکټر ته نه بیایي، پریزانه او دوا یې په نظر کې نه نیسي.
د اولادونو ترمنځ توپیری چلند چې نه اسلام، نه قانون او نه هم بشریت اجازه ورکوي، خو بیا هم د نجونو اولادونو دغه قانوني، مدني او بشري حق تر پښو لاندې کیږي، چې ډیری دیني عالمان په ټولنه کې دغه توپیری چلند ناسم کار او د شرع خلاف عمل ګڼي. خو ځینې ټولنپوهان هم په دې باور دي چې دغه ډول توپیری چلند د نجونو پر روغتیا بد اغیزه کوي. دوی وایي چې په دغه توپیری چلند کې ډیری هغه ښځینه استعدادونه له منځه ځي چې په راتلونکي کې ورڅخه تمه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د لوڼو او زامنو ترمنځ دغه توپیری چلند نه یوازې په غزنی یا څنګلورو ولایتونو کې کیږي، بلکې دغه کار د هیواد په ډیری سیمو کې رواج لري.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای څنګه.
په کونړ کې د چرګانو د فارمونو لرونکي وایي وروستي اقتصادي بحران د دوی پر کاروبارم اغیزې کړې دي. د دوی په خبره د کاروبار د کمزوري کېدو یو بل عمل له پاکستان د فارمي چرګانو واردول دي. د دوی په وینا په کونړ کې له 350 پخوانیو فارمونو څخه اوس 150 فعال دي او نورې د اقتصادي ستونزو له کبله تړل شوي دي. له دې سره ګڼ هغه شمیر کسان چې په دې فارمونو کې په کار بوخت وو بیکاره شوي. د موضوع تفصیل په رپورت کې.
څلوېښت کلن محمد د وټپور ولسوالۍ اړوند پیرونی ډاک کې د چرګانو فارم لري او چرګوړو ته پردانی اچول بوختې. وایي په افغانستان کې له بدلون وړاندې درې فارمونه درلودل چې هر یو کې درې زره چرګوړي روزل او ښه کار روانو، خو اوس ایله یو فارم سنبالولی شي.
خراب شلو
دا یوازې محمد نه دی چې د غوښینو چرګانو د روزنې فارم کې تاوان کړي، بلکې د هغه په څیر په کونړ کې لسلو زیات کسان له مالی زیانونو سره مخ شوي، او یو شمیر خو یې دومره پوروړي شوي چې د قرض خلاصولو لپاره د پور ورکوونکي سره مزدوري کوي. مختار هم یو له دغو کسانو دی. وایي پوخای په کونړ کې د چرګوړو د روزنې دوه فارمونه درلودل، شپږو کسانو ته د کار زمینه هم برابره کړې وه. د هغه په خبره چې په فارمونو کې شاوخوا شپږ سوه زره افغانۍ تاوان وکړ چې اوس د پور خلاصولو او خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره بل سره مزدوري کوي.
چانه مونږ قرضداري شوي و، هغه خلک مونږ نه پیسې غواړي، مونږ سره پیسې نشته. د هغه پیسو په بدل کې اوس زه خپله دا هغې سره کاریګری ما د هغه پیسو په بدل کې چې ما تاوانونه کړي وو هغې دپاره زه اوس چرګان ساتم. یو خوا ته هغه قرض مونږ نه خپل وچولی، مونږ ته بل کور را په غاړه دی، نور چرګان راله نه کوي، نه شو کولی چې دی ته خپل کار وکړو.
فارم لرونکي زیاتوي چې د اقتصادي ستونزو سربېره یې په چرګوړو کې د بېلابېلو ناروغیو پیدا کېدل، د ناروغیو نه تشخیص، د درملو کمزورتیا، او له پاکستان څخه په قاچاقي لارو د غوښینو چرګو او چرګانو راوړلو یې کاروبار نور هم کمزوری کړی دی. دوی له حکومت او اړوندو ادارو غواړي چې ورته په کور دننه اسانتیاوې برابرې کړي، او همداراز دی له پاکستان څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او د هواري ژمنې کوي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
دغه ستونزو د حل دپاره مونږ د موسساتو سره همدغه شانه د دولتي ادارو سره دغه مشکل شریک کړی دی چې د دغه فارمونو والا د دغه مشکل غور وکړي، او په هره لاره چې څومره ممکن وي د دوی دغه مشکل ته د حل لار ولټوي. نو یو د هغې نه خو دا ده چې کوم د خارج نه چرګان راځي یا د مایانو غوښې راځي چې په هغې باندې په ګمرکاتو کې ټکس سیوا شي، نو د هغې د عامل بدای چې دلته کم کونړ ولایت ته د هغې هغه غوښې یا مایان یا چرګوټي راځي، نو دلته د دې خلکو پر ریډ باندې کم اثر نه غورځيږي.
د تیر حکومت مسولینو پروسه کال د نوي کال پیل او د دهقان د جشن پر ورځ ویلي وو چې د هیواد په یو شمیر ولایتونو کې به د هګۍ ورکوونکو چرګانو شاوخوا شپږ زره فارمونه جوړ کړي. هغوی تیر کال په هیواد کې د غوښینو چرګانو، هګۍ ورکوونکو او د چرګانو د تکثیر نه زره فارمونه حساب کړي وو چې په لسګونه زره کسانو ته پکې د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې وه. خو د بدلون د تک سره یوازې په کونړ کې له درې سوه پنځوس فارمونو څخه یو سل او پنځوس بند شوي او په سلګونو کسان بیروزګاره شوي دي.
ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راغله.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته. دغه د روژې په مناسبت باندې باید دا خلک هم په دغه وپوهېږي چې دا ګراني چې راغلې ده دا د کومه سره څخه یې د حیرتانو څخه یې وړه راهوړې په پارسل په شپږ سوه روپۍ، دلته یې خرڅوي په دوه نیم زره او درې زره روپۍ. نو دغه و تجاران وایي چې دا زمر څخه یې مالیه اخلي، دونه یې ګرانه کړې ده، او امارت خلک وایي چې موږ دوی ته مالیه نه ده اخیستې. نو باید دا خلک او دا مسولین په دې تجارانو یو سر وګرځي. دا روژه کې ټوله وږي دي، یو شی هم نه رانیوه کېږي، که رانیوه کېدلی نو چا خو ویل هم نه.
بلی السلام علیکم، زه بریالی د هلمند ولایت د مساکلا د ولسوالۍ د لنډۍ ناوې د سیند څخه دا پیغام تاسو ته پرېږدم. زما دا غوښتنه ده د مجاهدینو د مشرانو څخه چې باید دا زموږ د لنډۍ ناوې د دورایي پر علاقه باندې دلته یو د افغان بیسیم خده ودروي، موږ ډېر ورسره په تکلیف یو. وروره
السلام علیکم، مزادی رادو کارکونکو ته زموږ پیغام
د سری میشت ټولنې او سر صلیب نړیوالې کمیټې ته ورسوي، ځکه موږ په افغانستان کې سخت مشکلاتو سره مخامخ یو.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پرېږدئ:
00420221234.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. زما همکاران د ازادي رادیو خبرونو ته دوام ورکوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه اورئ. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې د ازادي رادیو خبرونه د اف ام په 0.15 م اوریدل کیږي. همدارنګه زموږ ویب پاڼه azadiradio.com ته مرتل شي. زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې تاسو خبرونه، ریپورتونه او ویډیوګانې کتلی شئ چې د روانو حالاتو او روانو مسلو په اړه باندې زموږ همکارانې چمتو کوي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده. دوستانو، د ونیزو خبرونو وخت را رسیدلی دی. راځئ چې د مخکښو ښځو پروګرام چې په مستقیمه توګه د دوشنبې په ورځ خپور شوی تکراري واورو.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام مخکښ شید خبريږي زملالي بشریم. د دې خبرونه تخریکی چاري میر احمد صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شو د سره خبرې کوي چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړي وي. د دوی د لاستراوړو او تجربه په اړه او همدارز له دوی پښتنه کوي چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. نن پر دې موضوع خبرې کوي چې دوري یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل سو، ل شپږم ټولګي پورته نجونو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت غبرګون سره مخامخ سو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې سم د ستی ټول نجونی پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړ شي. طالبانو ویلي دي چې په دې اړه تر اوسه یو طرحه نه ده بشپړه شوې. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن زموږ میلمنی قمر نیازی چې د په افغانستان کې د یو شونځي شوونکې ده، مریم علي خیل د یو بل شونځي شوونکې ده چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. مریم علي خیل صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوی ده. علي خیل صاحب، ډیر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
مننه خیروس، سلامونه تاسو ته ګران، تاسو تخنیکی همکارانو ته او قدرمنو اوریدونکو ته.
ډیر مننه علي خیل صاحب. په سر کې بس تاسو څخه پوښتنه وکم چې شوونځي چې وتړل سوله، تاسو ته څه ډول خبر درکړل سو؟ تاسو څنګه خبر سواست چې باید تر شپږم ټولګي پورته نجونې نورې شوونځي ته ولاړې نسی؟
کله چې مونږه پیسې ما کوځي تلاړلو، مونږه ته منتظر ولو چې واسطه درسونه شروع شي. د اکاونټ کینجن ټول راغلل، ل لومړی سنف یعنی اول سنف نه نیول تر دولسم سنف پورې سم په خوشاله په خندا په حسین خوځي تر راغلل. دوی ډیر خوشاله ول چې زمونږه درسونه پایل شول. یو نوې هیرو سره دوی خوځي تر راغلل چې متاسفانه ډیر خوشنۍ سره درې غنټې وروسته مدرسې ته احوال راغی چې خونځي تړل کیږي. د اووم صنف نه تر دولسمه پورې امر ثانی ته د دوی منتظر اوسي. نو ډېر خوشحالۍ سره زده کوونکي خونځي ته راغلي، خو ډېر په ژړا ډېر خفګان سره دوی بېرته خپل کورو ته ستانه شول.
علی خیل صاحب، تاسو که خپل احساسات له موږ سره شریک کړئ، موږ د اورېدونکو سره، چې تاسو څه احساس کوه هغه مهال؟
ولا احساس هم داسې کوه لکه خدای مکړه چې چانه د مور پلار واخیستل سي یا خوږ دوست واخیستل سي. داقسې یو احساس زموږ په زړه کې وبسته. د غم له وجې نه موږ نشوی کولی چې له چا سره خبرې وکړو یا خپل زده کوونکو ته دا ووایو چې تاسې لاړ شئ خپلو کورو ته، موږ نشو کولی چې تاسو ته نور تدریس وکړو. ولې چې موږ ته دا امر وشو، موږ اوس داسې یاسو لکه تابع د امر. یعنې هغه پخوا به چې ویلې وی چې القه به ګوشي که نه یو غلام په شکل، اوس دغسې دا موږ هم په مغه شکل باندې اوس یو. ولې چې ډېر موږ خفه وو په هغه ورځ، موږ نشوی کولی چې خپلو ښوونځي خپله زده کوونکو ته وایو چې تاسو پر مخ ښوونځي وتروسه تر څو چې موږ ته دوباره احوال راکول کېږي او چې تاسو دوباره دلته خپلو ښوونځیو ته راسئ.
علی خیل صاحب، مننه تاسو له موږ سره د تلیفون پر لیکه پاته سي. اغلی قمر نیازی صاحب له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوی ده. نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. استاذ صح هم نړی مننه او در رادیو ټول مینوالو ته هم ورځ په خیر.
سلامت اوسه نیازی صاحب. کله چې تاسو خبر سواس چې باید در شپږم ټولګي لوړ جون ته بیرته جواب ورکول سي چې باید لاړ سي بیرته کورو ته، ځکه چې شونځي به نه پایلیږي، او جون ډیر په خوشحالي باندې شونځي تراغلی وي خو وګرځول سي بیرته، تاسو هغه مهال څه احساس کاوه؟
باور وکړئ چې ډېر دردونکي لحظات وو. همدا اوس هم ماته جړه راځي، بیخي هیڅ الفاظ فعلا یاري راسره نه کوي. ډېر ناامیده سوه. ټول زما په شمول ټول زما همجنسان د دې فیصلې څخه ناراضه وه او مایوسه وه، او واقعا ډېرې شکوې او ګیلې زموږ په زړه کې دي. ولې هغه حق چې موږ ته خدای راکړی، هغه حق چې موږ ته قرآن راکړی، هغه حق چې موږ ته شریعت راکړی، تاسې ولې دا حق په موږ باندې وقفوئ؟ ولې نه راته راکوئ دا حق؟ په څه دلیل یې نه راکوئ؟ آیا تاسې دونه ستاسې زموږ د یونیفورم دپاره کوم فیصله نسوای کولی؟ او ولې زموږ په یونیفورم کې څه خرابي ده؟ ټول نړۍ ویني چې زموږ یونیفورم واقعا اسلامي ایجاب ده، هیڅ مشکل نه لري. موږ مسلمانان وو، مسلمانان یو او مسلمان به پاتې کیږو. موږ خو مخکې کفار نه وو چې تازه اوس راغلاست، موږ مو مسلمانان کړل اوس. نو تاسې موږ ته تصمیم نیسئ چې موږ څه رقم ایجاب واغوندو؟ یعنی موږ خپل د شاګردانو سره په دې موضوع باندې هېڅ حتی خبرې نسوای کولی. استادان ټول په ژړا، شاګردان دغسې ټول په ویرو په ژړا، ټول خوابدي، ټول خفه. یو ډېر سخت حالت وو چې بیانول به ډېر سخت وي ماته. زموږ خودس دی چې ګرمسیل ولایت دی. زموږ نوی تعلیمي کال پر سنبله شروع کیږي، خو موږ فقط د دغه مرکزي دفتر سره او د وزارت معرف څخه او د شمالي ولایاتو چې د هغوی نوی تعلیمي کال په عمل کې شروع کیږي، د هغوی دپاره خوښي نسولو چې موږ د هغوی وصولو سره سم بیا بېرته په سنبله کې خپل مکاتب شروع کوله. او داسې مو معرف ته هم یو تماس ورسره ول د شاري نظارت سره چې دا موږ څه هورو. موږ شاګردان ډېر په امید او په هیله باندې راغلي وو چې خیر که تعلیمي کال سنبوله کې شروع کیږي، خو موږ اوس د اوس څخه مکتب ته راځو. موږ ډېر په کور کې ځان مایوسه احساسوو، ځان داسې مقید احساسوو. موږ غواړو چې راسو خپل مکاتبو ته. موږ نجونې چې راسي موږ څه ورته ووایو؟ څنګه وکړو اوس دا تعلیمي کال په همدغه عمل کې شروع کیږي، او که زموږ دا بېرته مغه د ګرمسیل حساب د سنبولې کې شروع کیږي؟ بیا دوی وویل چې خو مغه سنبوله کې زموږ تعلیمي کال شروع کیږي، فقط چې مرکز ته یې وارې تصمیم ونیول سو. نو داسې فکر وکړئ چې زموږ استاس دا هم تصمیم نیول سوی ده. هغه مو انجونې اکثر معلم صاحبان ټول په دغه خوشحالي راغلو چې هغه د مرکز کې اعلان وسو چې مکاتب شروع کیږي. نور نو کوم مشکل نشته. موږ به خپل آمادګیانې ونیسو، صنفونه به سره ترتیب و تنظیم برابر کړو، تقسیم اوقاتونه به جوړ کړو. یو علم امادګی مورته نیولې وې، مګر متاسفانه چې ډېر متاثر اسولو، دومره دردونکي لحظات چې بیان بیخي د یو افغان لپاره بیخي سخت ده. مونږ ولې دونه شاته وغورځېږو؟ ولې کله کله د اسلام په نامه باندې، کله د پښتون په نامه باندې موږ همیشه کوټل کیږو، ځپل کیږو، همیشه تهدیدېږو، همیشه په سر ټکول کیږو؟ ولې دا زموږ ګناه څه ده چې موږ خپل په ګناه باندې نه پوهېږو؟ دا ډېر سخت حالت ده. نو موږ عموما زموږ د ولایاتو تعلیمي کال په سنبولا کې شروع کیږي، خو دا چې موږ د مرکزي دولت د فیصلې څخه خبر سولو واقعا سخت متاثر سولو.
علی خیل صاحب، استاد خباب له پښتنه وکم، هغه استادانی چې مخکې د شپږم ټولګي څخه لوړو صنفونو ته درسونه ویل، هغه به اوس څنګه کیږي؟ آیا هغه کار ته راځي که پر کور باندې پاتې دي؟
اوس وګوره، په دې اکله چې استادان یو خو د افغانستان وضعیت داسې داسې ټول په حساب وضعیت خراب ده، اقتصادي وضعیت خراب ده. دوی یوازینی هیلین دا ښوونځي ول چې دوی ورتل تناسه د ژوند د ستونزې په حل کوله، خو اوس دوی چې مجبور اصول په کور ناست دي، دوی یو هڅه کوي چې دوی ځان ته یو بل کار پیدا کړي، ځینې نا ځینې د خپل د ژوند ستونزې په حل کې. څنګه چې ټولو هیوادوالو ته څرګنده ده چې ښځینه زده کړې ډېرې مهمې او اړینې دي، ځکه ښځینه د ټولنې یو مهمه برخه ده، او بله دا چې د اسلامي مبین دین له لحاظه هم زده کړه پر نارینه او ښځینه باندې فرض ده. نو ضروري ده چې د تحصیل او زده کړې لپاره هر واکمن زمینه ورته برابره کړي. دا چې اسلامي امارات ولې نه غواړي له اووم ټولګي نه تر دولسم ټولګي د نجونو لپاره ښوونځي تړلي دي، نو دا یو کېدای شي چې سیاسي اړخیز هم ولري. خو زه اوس نه غواړم چې په هغه حق لباندې خبرې وکړم چې ولې سیاسي اړخیز لري، خو د یوازینۍ ستونزې انداز ولې چې دوی وایي چې باید ښوونځي وتړل شي، په زیات شمېر زده کوونکي هغه په زده کوونکي او چا چې تدریس ورکول استادان دا په کور پاتې شي، روز مجبور دي چې کور په کور ګرځي یا په حساب په خیاطانو په دې سنترو موسسو باندې ګرځي چې دوی ته یو د کار زمينه برابر شي. خو نه شي کولای چې دوی په قرار په کور باندې کینی او خپل د ژوند ستونزې حل کړي، په قرار کې نفسو باندې نشي کولای دوی د خپل ژوند مشکلات یا ستونزې هغه حل کړي. خو مونږ هم د اسلامي امارات څخه دا غوښتنه ده او د هیوادوالو څخه، او بل خصوص دا چې د خزینه او د نجونو پر مخ باندې ښوونځي خلاص کړي چې وکولای شو مونږ هم هغه خپل ستونزې حل کړو. پرې یوازې دا د زده کوونکو ستونزې نه دي، د مونږ ښوونکو هم ستونزې دي. ولې په دې باندې مونږ کولای شو چې خپل ژوند مخکې بوزو؟ دا اقتصاد د افغانستان ټول نړۍ ته معلومه ده چې څنګه اقتصاد لري، پخوا څنګه و اوس څنګه ده. اوس که اسلامي امارات هم راغلی ده، په حساب ټول کارونه په ټپه ولاړ دي، نسی کولای چې دوی خپل فعالیت وکړي. بل خصوص ښځینه زده کوونکي څه په دولتي چارو کې وي، دولتي ښوونځونو کې وي، که په هغه کې شخصي کې، ولې خدای یوازنه د خپل ستونزو دپاره دا کار کول؟ خو اوس ځکه دا چې یو خوا خو د افغانانو اقتصاد وضعیت خراب دی، او بل دا یو لویه ناامیدي چې زمونږ ټولنه ورسره مخ شوې ده، د نجونو ښوونځي نه پیلېدل دي. لمونږ د اسلامي امارات نه غوښتنه ده چې دا باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. دا په دې کار باندې څه ثابتول غواړي؟ بس ته ځتي نو افغانان نور ډېره ځورېدلې کړېدلې دي، نه غواړو چې مونږ نور وځورېږو وکړېږو. له هر لحاظه افغانان ښځینه او نارینه او بل خصوص ځوانان ځورېدلې دي. کوم چې د اګست په میاشت کې کومه واقعه چې وسوه، ډېر ځوانانو خپل هیوادونه دندې لحاظه پرېښودل چې مونږ خپل دندې له لاسه ورکړې دي. بس استادان یې په دې هیله ولې چې بس ښوونځي به پیل شي، څه نه څه به مونږ سره د ځوان ستونزې حل شي په دې کار باندې. خو اوس هغه نا امیدی را مخته شو چې مونږ نو سو ویل چې مونږ څنګه نا امیدی لرو څه ستونزې لرو نو سو کولای چې مونږ دا ستونزې په دې ویلو باندې مونږ نو سو کولای چې مونږ خپل ستونزې حل کړو. دلته کلاریون وکړو کاغه وکړو خامخا په مونږ باندې نور هم فشارونه راځي چې تاسو دا ولې دا کار کوئ. نو بس د مجبوریت له لاسه په کور ناست یاست. اوس دا زه هم خپل ښوونکي یم، دلته سنتر لرم، هم د خیاطۍ سنتر لرم، هم د پښتو ژبې او د انګلیسي ژبې کورس مې واست کړی ده. په پرون راهیسې ما دا امید مې نه درلوده چې په دې تعداد به شاګردان ما ته راځي. په مایوسۍ سره په هغه سره سي استاد مونږ نه شو کولی چې ښوونځیو ته لاړ شو، تاسو یو لار راوباسئ، یو مونږ ته وخت راکړئ چې مونږ دلته زده کړه وکړو. استادان یې راغلي، حتی دلته مال چا سره قرارداد کړی، هغه راغلی وایي مونږ ته کار راکړئ چې څنګه څه مونږ وکولی شو چې خپل ستونزې حل کړو. ولې دا چې اوس مونږ دا مجبوري ترلاسه شوې ده، اوس د اسلامي امارات باید دا ستونزه زر تر زره حل کړي. زمونږ هېواد خپلواک دی، خپلواکي ترلاسه کړې ده، خو د هېواد وګړي خپلواک هېواد په شان ژوند نشي کولای. زمونږ د هېواد نجونې زمونږ د هېواد ویاړ دي. څرنګه چې نجونې د روبوټ ټیم نجونو ایوارډ ترلاسه کړ، دا د افغانستان دپاره او د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. ویاړ دغه زمونږ هغه نجونې زمونږ ویاړ دي. نجونې د خپل هېواد د خپل راتلونکي لپاره هڅه کوي تر څو د دوی آینده روښانه او ځلانده وي. خو متاسفانه د زده کوونکو وضعیت د استادانو نه بدتره شوی ده او د استادانو وضعیت د زده کوونکو نه بدتره شوی. بس دغسې یو جنجال کې راګیر یو خو څه نسو کولای ځان ته خلاص.
د معاشونو په برخه کې که تاسو یو څه معلومات راکړئ چې آیا د ښوونکو معاشونه پر وخت او په بشپړ ورکول کیږي کنه؟
ماشونه خو تر اوسه ښوونکي د دلوي دا اوس واخیستله، د هوته پاتې ده. هغه چې دغه د یو این برنامه شروع سوله، نړیوال کومکونه په دغه کې سلسل ډالره د دلوي د میاشتې ماشونه معلم صاحبان ته ورکول سو. موږ ډېر مفوق رتبه معلم صاحبان لرو چې هغه هر یوې تر 14,000 افغانۍ او 16,000 او 18,000 افغانۍ پورې ماشونه درلودل. خو په دې 10,000 به څه وشي؟ بیا موږ په دې درې لسیزه کې ډېر ځپل شوي یو، ډېر بدبختۍ او ناخوالې سره مخ شوي یو. زموږ ډېر مېرمنې، ډېر استادانې خپل د کور سرپرست دی، سرپرستي په غاړه لري، د ټول اولاد نفقه یې په غاړه کې ده. په دغه جنګو کې خپل خاوند له لاسه ورکړی ده، په دغه کورنۍ جګړو کې خپل ځوان زوی له لاسه ورکړی ده. اوس دغه ښځه ګټه کوي، کمایي کوي، خپل اولادو ته الهله نفقه راوړي. دغه معلمې د معاش څخه هغه هم ته په باندې درې، هغه چیرې لاړ سي، څه وکړي؟ دغه دا دونه وزن ډېدلو 15 میاشتې مو په تمه سولو چې ته ودرېږه چې ماشونه راکړي. بیا چې بالاخره یوین ته مو یو امیدواري پیدا سو، پس له د خدای د دربار څخه چې زه دغه د خارجي مرستې شروع سولې، انشاءالله معاشات به مو اجرا سي. بیا د دغه دلوي د میاشتې معاش چې مو واخیستله که ډېر کم هم و، بیا هم زړه مو پرې باندې تکیه و چې زه یو ځای خو نیسي، تر محتاجي چې شاته ته لاس اوږده کړو تر هغه خو به ښه سي، یو ځای خو به راته ونیسي. اوس بېرته داسې نا امیده سولو چې هغه معلم بنج د لیسې د دورې معلمین دي، یعنی د ووم څخه تر 12 پورې، هغه څه وکي؟ خو هغه ته به نو تاسو منفقه وي، نو چې مکتب نه یې، شاګرد نه یې، خو هغه وظیفه نه لري. نو چې وظیفه نه لري هغه چیرې لاړ سي؟ بیا په داسې شرایط کې په هلمند کې خلک ژوند کوي چې نه څوک سینټرونه خلاصولی سي، فقط ښځینه مدرسې سته. په ښځینه مدرسو کې هم اوس هېڅوک زړه نه شقي چې فقط هغه ماشومان استي، مشران نه راځي، وایي نه چې خدای نه کرده یو مشکل پیش نه سي، ودرېږه چې نارینه مو ونه باسي د کور څخه. یو ځل یې معلمان ټول وزورول چې د دولتي کورو څخه یې وایستله. معلم بیچاره چې وزراته زره یا لزره یې ماشو د کور نفقه راوړونکی دغه معلم وه، خاوند یې د لاسه ورکړی، ځوان زوی یې د لاسه ورکړی، کور ورته ګوري، یا انګور کونډه ورته ناسته ده، یا ورته ناسته ده، هغه ورته ټول د دې معاش په تمه دي. په یو دولتي کور کې ناستو، د دولتي کور څخه دي وایستل چې موږ جنګونه کړي دي، موږ شهیدان ورکړي دي، دولتي کور کې نور زموږ حق ده چې مونږ کینو. هغه معلم دي در بدره کړل، وادي سوله په کرایي کور کې، هغه اوس په دغه ناچیزه معاش باندې د کور کرایه ورکړي چې خپل د کور خرچه واخلي، یعنې مصارف واخلي. بیا نو د دې سره سره چې ده هم نو هغه چیرې لاړ سي؟ د اقتصادي مشکلات په مجموع کې په ټول افغانستان کې فعلاً ستا، مګر په هلمند ولایت کې بیخي ډېر قیمتي هم هغه اوج ته رسېدلې ده چې هیڅوک د یو شي د رانیولو، یعنی معلم به یو وخت به ویل چې معلم کچالو خوري، اوس معلم د کچالو د خوړلو دپاره وسیږي چې کچالو ورته ورسېږي، حتی د کچالو غرمه یا د کچالو شروعله معلم ته نه رسېږي. د ډېر سخت حالت کې د هلمند معلم صاحبان قرار لري.
لخیل صاحب ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې د نجونو د ښوونځیو او د زده کړو سیاسي کول د افغانستان لپاره څومره په زیان تمامېدای سي؟
دا خو دوی هڅه کوي چې دا په سیاسي ډول باندې دوی دغه کار چې دوی دا عمل چې دوی ترسره کوي دا یو سیاسي شکل دوی ورکې دی، ته وایي په دې باندې نه دی چې دا خو نور هم دوی ته زیان رسوي. دوی دا هڅه کوي که موږ داسې یو عمل ترسره کړو نو نړۍ به موږ وپیژني او موږ ته به هغه رسمیت په حساب راکړي، خو دوی په دې تپ او تلاش کې دي چې موږ به بیا نړۍ وپیژني. خو دوی په دې نه دي چې موږ دا عکس العمل کولې نړیواله سازمان کې چې کوم عمل د بشریت سره تړلې وي، د هغوی د حق په اړه وي، د هغوی حق په زور تر اخیستل کیږي. دا په نړیواله سازمان کې خدا خو دوی په نقص باندې ده. دوی په دې دي چې موږ به ولا داسې یو عمل ترسره کړو چې موږ به نړۍ وپیژني، خو نه، دا د دوی په خلاف باندې راځي. ولې دوی ته نیوکه کیږي چې دوی داسې یو عکس العمل چې لا نه دی پیژندل شوی، دوی عکس العمل داسې ښکاروي، او که دوی وپیژندل شي نو هر کار چې د لاسه راتلو دوی به ترسره کوي. خو دوی دا تلاش په دې کې دا چې موږ داسې عکس العمل یا دا پیسې بهانه ګیری کې یو بهانه ورته جوړوي چې موږ دا کار کوو، که موږ پر رسمیت نه پیژني موږ به دا کار ته دوام ورکوو. ولی دا بشری حقوق ده، دا د هر انسان طبیعي حق ده. دوی هم په دې سم واضح پوهیږي چې دا بشری حق ده، موږ د دوی سره حق تلفی کوو، د دوی په زور موږ دا حق اخلو. او خو دوی په دې لټه کې دي چې باید موږ سره نړۍ مرسته وکړي، موږ نړۍ وپیژني، خو نه، دا د دوی په ضرر باندې تمامیږي.
اوس مهال معلمین ستاسو په نظر باندې څه کولای سي چې د طالبانو سره کښینی، هغوی ته خپلې غوښتنې ورسوي او هغوی ته قناعت ورکړي چې ولې د نجونو زده کړې مهمې دي؟
باور وکړي چې په هلمند کې خو اول معلم صاحبان د دې جرأت نه کوي چې د طالبانو سره کښینی او خپل دغه فریاد د هغوی تر غوږه پورې ورسوي او قناعت ځینې وغواړي. دا خو بیخي لرې خبره ده. بل بیا دا چې د هلمند طالبان دومره سرټنبه خلک دي چې اصلا دوی هغوی ځان ته د ځان دپاره دا هر بولي چې هغوی د ښځو سره خبرې وکړي. کله چې مکاتبو ته شاري نظارت هستی هغه پخواني کارمندان هستی هغه یو دوای چې پرېښي دي، کنه په مجموع کې په ټول معرف کې تغییر راغلی، ټول د دې خپل کسان راغلي مقرر شوی دي. په شبستو کې په لاندې کښته بستو کې چې یو څو مامورین یې پرېښېدي هغه په نظارت کې استي، وایي موږ خو د ښځو سره هېڅ خبرې نه کوو، هغوی هېڅ د ځان دپاره دا مناسبه نه ګڼي چې د ښځو سره خبرې وکړي. مګر که دا دوی په دې کې کوم سیاسي هدف ولري، هم د دوی دا سیاست اصلا نه ده. دوی ځان سیاست دی ته وایي چې ځان تر هدفه پورې ورسوه، سیاست دی ته نه وایي چې ته ځان بدنامی کا. شریعت دیم بدنام کوي، کرده اسلام دیم بدنام کوي، او هم چې نه دی پښتانه دي هم بدنام کړه په دې عمل باندې. تا د یو ټولنې نیمایي برخه فلج کړله، څه لاسته راوړنه به ولرې ته په دې کې؟
تاسو د نیازی صاحب په خبرو کې واورېدل چې دوی ویل چې د طالبانو حکومت له معلمینو څخه له ښوونکو څخه هغه دولتي کورونه چې مخکې و هغوی ته ورکول سوي وو بیرته اخیستي دي. آیا ستاسو په سیمه کې هم همدغه ډول کار سوی دی؟
نو دا خو عموما کوم عمل سے ترسره کیږي، اول مرکز کې ترسره کیږي، بیا وروسته ولایت ته ځي. نو هغه پخوانی کارکونکي اس په خپل دولت لخوا به حساب تقاوت ورکول کېدل، کورونه ورته فریول، دا تقاوت خو هغه ماش سو خدمت کوي هغه نه ورکې، نو تقاوت خو په ځای پریده، هغه خپل ځای کې ده بس تقاوت. او کورونه هم په همدغه سره وګڼه، او اوس داسې وضعیت خراب شوی دی چې صحیح ده کرایې له کنټرول ته راغلي دي، کرایې راټیټې کړې د کورو، خو هغه خوشې کورونه سول هغه هم ځینې خپل پرسونل پکې ځای په ځای کړی دی چې هغه نورې تښکلی دي. پیسې پخوانی کارکوونکي تښکلی خپل پرسونل ځای په ځای کړی او دغه نورې چې اوس تښکلي معلمین پیسې بیا پخوانی دولت کارکوونکي د ټول نه دغه کورونه تیا اخیستی دي. ازنه چې لکه عمر زیات شوی تقاعد له لحاظ تقاعد ته رسیدلی تقاعدونه یې پې بند کړي دي. نو دغه سیده او پخوای چې کوم معاشات درلوده د استادانو ول او پخوانی کارکونکو هغه د نیمایي نم په حساب نیم ورکی ک شل زره درلوده او 8000 روپۍ ورکی. نو په دې خو ځوند چا مخ کې نه ځی کنه.
بلې علي خیل صاحب طالبانو ویل دي چې شوزو ته پر کور باندې معاش ورکول سي. آیا دغه کار سوي دي تاسو په نظر؟
تر اوسه پورې خو نه در سوایو نم د چانه داسې خبره اورېدلې ده چې دوی به ښځې به په کور ناستې او معاش به ورکوي. سړیان چې اوسي د کور ورځ تر بېګا ورکي هغو ته معاش نه ورکوي چې ټوله ورځ د دوی د لاس لاندې فعالیت ترسره کوي هغو ته معاش نه ورکوي. نو ښځې چې په قراره کور کې ناستې وي سوري ته نو هغه ته به څنګه معاش ورکوي؟ هغه ښځینه بیخي د کوره بار نه پرېږدي. په خبرونو کې به تاسو هم اورېدلي چې ځینې ښځینه چې بغیر د نامحرمه ول یعنې خپلوان نه وو سره د تیاره میدانه بېرته را واپس کړي چې تاسو سره محرم نشته تاسو نشئ کولی په یوازې باندې سفر وکړئ. نو هغو ته بیا څنګه دوی کور په کور ورځي ګرځي به چې کوم ماموره وه یا کوم استاد وه چې موږ هغو ته معاش ورکړو؟ دا غیر امکاني خبره ده.
نیازي صاحب د نصاب په اړه که یو څو خبرې وکړي، آیا کوم تغییر راغلی دی د اګست میاشتې راهیسې کله چې طالبان پر افغانستان یو ځل بیا واکمنان شول؟
نه فقط یو مشوره یې راکړله، نظر یې راکړه چې تاسې ډېر کوشش وکړئ چې شرعي مضامین درس ورته ورکړئ. موږ ورته خپل ټول نصاب وښودله چې دغه قرآن شریف ساتونه لرو، د عقاید شریف ساتونه لرو، احادیث لرو، داسې نه ده چې موږ یې نه لرو. ولیا دا بعضې مضامین کم کوي دا پر ځای دا ځای. بیا برته یې وویل زه دا به د مرکزي دولت امر ته وګورو چې هغوی څه دغه کوي. خو تاسي هر معلم صاحب چې صنف ته ځي پر ایجاب باندې دې وږغېږي لس 15 دقیقې او پر شرعي موضوعګانو وشغیر دغه هدایت یې کړی دی. نور نو داسې خاص تر اوسه په نصاب کې تغییر نه دی راوړی. دوی فقط مرکزي دفتر ته دغه دی په تمه دي چې هغوی څه فیصله کوي، څه تصمیم نیسي، هغه به بیا په موږ باندې تطبیقیږي.
طالبانو ویلي دي چې د ښوونځیو او د نجونو د زده کړو په اړه به یوه طرحه جوړوي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا په دغه ډول طرحه کې د معلمینو او ښوونکو په ځانګړې توګه د نجونو د ښوونکو ښځینه ښوونکو ژغ څومره مهم دی چې باید پکښې کې شامل سوی وای، د دوی څخه مشورې اخیستل سوي وای؟
خو اصلا د دوی دغه ټوله برنامه د ټول کارونه د ټول فعالیتونه چې دوی په دوه میاشتې کړي دي ټول ناقص دي. که ناقص نه وای دوی ولې په یو برنامه کې نظر نه غواړي؟ ولې مشوره نه غواړي؟ که موږ شرعي اصولو ته راسو هم رسول مقبول صلی الله علیه وسلم پر شورا باندې ټینګار کړی ده چې یعنې تاسو شریعت پر دې باندې دغه لري چې باید هر موضوع په مشوره باندې ترسره سي. راسه د یو معلم څخه نظر وغواړه، راسه د یو مدیر د مکتب څخه نظر وغواړه، هغوی سره ټول که سره کښېنه و چې هغوی نظر درته درکړي، ته د هغوی ایجاب یوارې وګوره چې کوم غلطي پکښې کې ده. نړۍ اوس په ثانیو په دقیقو حساب کوي په وخت باندې. تا اووه میاشتې تېر کړه، تا تر اوسه یو طرحه جوړه نه کړله. څه شی دي کړی ده؟ ځوانان ټول بیکار بېروزګار، معاش نشته، وظیفه نشته. څوک چې پر وظیفه او پر معاشو هغه دې برطرفه کړله، خپل ملا صاحب دې راوړله د اجرې څخه هلته دې کېنوله، ځای په ځای دې کړله. په برېښنا ریاست کې کارمندان نشته کړله د وظیفې څخه، دوه میاشتې درې میاشتې بل ملا راوړل ور سره کښېنه ولول دې ته کار ور وښیې. هغه ورته وویل دا نه پوهېږي، دا د برېښنا کار آسان کار نه ده چې زه دې ته ور وښیم. ته ورښیه، ډېر خبرې مه کوه، کنه دا اوس سیدي منفقوم. خوښه بیا یې وروره که داسې حاضري مځا که داسې راسه بیا مور هلته ولګه او په حاضري کې بیا راسه په دغه شعبه کې کښېنه، ته دلته چای وڅښه، بیا کارونه نور زه درته کوم. مکتوب چې راغی دغه مامور ته ووایه چې ویرسه یې صادر یې کې وارد یې کې. خو دغه شی چې دا یو صادره وارده یې سر خلاص و چې هغه به بل څوک کوي، مازې به دی هدایت ورته کوي، هغه نفر یې ایسته که منفق یې که په ځای یې خپل مولوي صاحب مقرر کړه. هغه مولوي صاحب چې د حجرې څخه راغلی، د هغه مولوي صاحب چې د جومات څخه راغلی، د هغه د برېښنا په کار څه پوهېږي؟ هغه په معلمي څه پوهېږي؟ هغه په ډاکټري څه پوهېږي؟ ولې شاتګ کوې؟ نړۍ پرمختګ کوي، ته د پرمختګ لوره ځان ته تعقیب کړه که غواړې چې رښتیا هم ته پاتې سې، تلپاتې اوسېږې، په افغانستان کې حکومت وکړې. نو ته باید د نړۍ سره ځان افغانستان سیال کې نړۍ اوس په منټو په ثانیو باندې خبرې کوي، ته په میاشتو تا یو طرحه نه ده جوړ کړې معرف ته، دا دا د افسوس ځای نه ده. ته په چیشي نظر رخې نو چې ته طرحه جوړې، څه رقم طرحه جوړې، ته اووه میاشتې کې جوړ نه کړه، پس له اووه میاشتې جوړې بیا نو چې دا اوس اووه میاشتې بعد هم ته ورته تصمیم لرې، تا کوم ولایت نماینده غوښتل د ولایاتو څخه، تا کله د ښځینه یو سیمینار جوړ کړل دګر د ښځینه استادان دیکشنه ولې، چې تاسو خوند خپل نظر راکړئ چې دغه ایجاب ستاسو دپاره مناسب دی چې موږ یې درته دغه کړو، ستاسو دپاره انتخاب کړو، منتخب کړو، یا په کښې خپل نظر وړاندې کړو، یا ستاسو دغه نظر واسطه تر مرکزي دفتره پورې چې هغوی څه تصمیم ورباندې نیسي، وزارت څه تصمیم ورباندې نیسي، ستاسو نظریات شریکو.
ډیره مننه قمر نیازی صاحب او مریم علی خیل صاحب چې تاسو له موږ سره په مخکښ ښځې خپرونه کې د ازادي راډیو لاره ګډون وکړ. اوریدونکو د مخکښ ښځې خپرونې وخت پای ته رسیدلی دی. لخپل دواړو میلمنو څخه په ډیره مننه. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.